یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او رید ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن په جنیوا کې د افغانستان نړیوال ملاتړ او د افغانستان حکومت په مختلفو برخو کې هغه پرمختګونه ارزوي چې افغانستان په خپل ځان د بسیا کېدو د په افغانستان د خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د البته دواړو لورو لخوا ژمنې پرې شوي. نن د کنفرانس دوهمه ورځ د افغانستان وایي د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره هڅې زیاتې کړي دي. د دې کنفرانس په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي نه غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت غرمه په 12:30 بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپل لاستراوړونو رپورت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه شوهلې چې وکولای شي د راتلونکو دوو کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی به د غونډې پرانستون کې وینا وکړي او ورپسې به د مالی وزیر همایون قیومی د حکومت لخوا د رمستسي او اصلاحاتو او لاستراوړونو معلومات وړاندې کړي. د افغان سولې په اړه هم په دې غونډه کې بحث کیږي. نړیوال ټولنې له افغانستان سره په 2018 کال کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د 15 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو ژمنه اعلان کړې وه او نن له افغان حکومت غوړي چې د خپل کارونو رپورت وړاندې کړي. تر دې په 2018 میلادي کال کې هم نړیوال ټولنې یو ځل بیا د 2018 کال په څیر د مرستو ژمنه اعلان کړې او د جنیوا کانفرنس چې د دوه دوړو نیټو ترمنځ ترسره کیږي په تیرو کړونو او راتلونکو مسایلو څرخیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو او د غزنی د پارلمان انتخاباتو تقویم یا مهالویش نهایي کړی دی او نن به یې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د سیشن په ماښام خبري اعلان وکړ چې د ولسمشری انتخاباتو لپاره چې د ترسره کیدو نیټه لا د مخه د حمل د میاشتې یو دشمه نیټه اعلان شوې ده. د بیلابیل مرحلو مهالویش چمتو سوی دی او نن چهارشنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو علني غونډه کې تصویب سي. نوموړی وویل چې د غزنی پارلماني انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي. شغلی سیاد زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به چې یو ځای ترسره کیږي د ولسمشری له انتخاباتو څو میاشتې وروسته، یعنی د وژي اسمبلی په 10 منټه ترسره سي. تر دې دمخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې نشي نشانه شوډل وی چې ګوندی څلور سره انتخابات په یو ځای ترسره کول غواړي. خو د سیشن په ماښام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې جغرافیوي، اقلیمی، تخنیکی او نور مواردو ته پام د غوړه د شي د ولسمشر انتخابات د غزنی د پارلمان انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي او د ولایتي او ولسوالي شوراګانو انتخابات څو میاشتې وروسته سي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت عامر روغتیا رئیس خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي:
کوم نوم رحمت الله ده، د پلار نوم محمد سلیم ده، شپږ دېرش میاشتې عمر لري او مسجد چې ده جومات عجیز کوم مسجد ده په چارچینو کې او د کلي نوم کوراک ده. دا فامیل رب فامیل ده تقریبا د تیرو څو کال را په دې خاطر دی نه غواړي چې د پولیو واکسین دی تطبیق کی. په
د شغل میخیل په خبره د خبر ورکوي کچيري وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورنکړي نو نور مثبت پیښ به هم ثبت سي. په چارچینو ولسوالۍ کې د تیرڅو مشتو کې د پولیو د دوهمه مثبت پیښه ده چې ثبتېږي. زموږ خلاصه د رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخت خبره شوې ده د خبرې ته اشاره کړې. له دې مخکې تمه و چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشیزه کې وګوري. د جی شل سرمشیزه د نومبر په 10مه د ارجنټاین په بونس آیرس شار کې جوړیږي. د نومبر په 15مه د روسیې پوز د اوکرين د سمندري پوزیانو درې بیړۍ سره لکشتي چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې لنیول سوې څلورو کشتیو او بخښي څلورویشتو کشتیو چلوونکو دولس تنه د دوو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کشتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراینی کشتی چلوونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی. او د امریکا عدلی وزارت په شپږو روسانو او دوه قزاقانو تور پورې کړی چې په انټرنیټي جال کاریو او غلاو کې لاس لري. عدلی وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان شاید د هغو آنلاین جالي اعلانونو تر شا لاس ولري چې لامل یې ځینو کمپنیو ته په میلیونونو ډالره تاوان رسېدلې دی. د بیان له مخې له نیول سویو څخه دوه کسانو له 2015 کاله د جالي اعلانونو یوه شبکه فعاله کړې وه چې ځینو کمپنیو ته تر 9 میلیونو ډالرو زیات تاوان اړولی و. د تورنو سو اتو کسانو یوازې درې تنه تروسه نیول سوې دي. دا خبرونه پای
له فری با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې اصلي ورځ ده. اصلي ورځ ده او افغان ولسمشر به څو شېبې وروسته دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې هغه ژمنې عملي کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې د بروکسل په کنفرانس کې کړې وې. د افغانستان اقتصاد وزارت هم وایي چې د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره یې هڅې زیاتې کړي دي.
که دنبال یزی هستیم که ما بتانیم منبه های عوایداتی خود بیشتر بکنیم و در کنار یزی بتانیم که روند رشد اقتصادی توسعه بدیم.
د جنیوا د کانفرنس په اړه د غرض د اقتصادي چارو دیو کارپو نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان په اړه البته په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شلو هیوادونو په سرمشریز کې نه غواړي وویني. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان پم راستو وړاندې کوم. رازو به هم د جنیوا کانفرنس ته د جنیوا د کانفرنس په سیویس کې د جنیوا د کانفرنس نن دوهمه واسلی ورځ ده. پرون د کانفرنس پرنسل شوی. پرون هم په فرعي غونډو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګونه وڅېړل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض حکومت اجرائیه رئیس عبدالله لوړ پوړو دولتي پلاو او د مدني ټولنې له پلاو سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. په دې کانفرنس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ځانګړو استازو او د غرض د څه باندې ډیر شو نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیسته ده. نن د کانفرنس دوهمه ورځ ده او څو شپې وروسته هم د افغان ولسمشر په وینا سره پرانستل کیږي. دا کانفرنس هغه هغه پرمختګونه ارزوي چې د افغانستان حکومت د 2014 کال د جنیوا په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړې وې. او نړیوال ټولن به هم خپلې مرستې ارزوي چې دغه مرستې په مختلفو برخو کې د افغانستان په څه ډول تر اوسه پورې مصرف شوې دي. جنیوا په دې غونډه کې لکه څنګه چې وویل د شپېتو زیاتو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان او دغه راز د دیرشو هیواد د دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې کانفرنس لپاره یې پوره تیاری نیولې دی او د ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره یې تر اوسه هڅو نتیجه ورکړې. د افغانستان لپاره 2024 کال هغه کال ټاکل شوی چې باید د نړیوالو په مرستو نور متکي نه وي او په خپلو پښو ودرېږي. د دې کانفرنس په درشل کې د غرض د افغانستان د اقتصاد وزارت او د مالي وزارتونو ویاندویانو او نورو لوړ پوړو چارواکو نن په کابل کې ولړ څرګندونې کړي. د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه له کابل له سټډیو سره وصل دی. رحمت الله افغان دا موضوع څېړلې ده. په افغان صاحب راته وویل چې دوی د دغه جنیوا د کانفرنس په ترڅ کې څه ویلي دي. په تېره بیا له اقتصادي پلوه د افغانستان د خودکفا په لور
بله نوری صاحب، د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت پلان لري چې په کارونو کې د شفافیت د بیلابیلو مالی سرشار و سرچینو د پیدا کولو او اقتصادي ودې د پراختیا لپاره په اقتصادي لحاظ په ځان بسیاسي د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د چهارشنبه په ورځ نن ازادي راډیو تول حکومت هڅه کوي چې ته چې لګښتونه ګټې نه لري را کم کړي او ګټور هغه چې لري ملي بودیجې لاره تمویل سي. هغه وای افغان حکومت په دې ډاټه کې د خپل عادتي سرچینې زیات کړي ورسره په خوا کې اقتصادي ودې ته پراختیا ورکړي چې افغانستان له اقتصادي پلوه په پخو ودرېږي. حکومت ګوري چیرته چې لګښتونه ګټور نه وي مصارف یې را کم کړي او چیرته چې ګټور وي هڅه کیږي چې مصارف یې د ملي بودیجې له لارې تمویل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې سپارښتنه شوې چې لګښت نو مراکم کړي او پر ځان د باسیانی کې دوه خواته حرکت پیل کړي. دغه غونډه چې ظاهرا له افغانستان سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وشي خو د راپورونو له مخې په همدې ترڅ کې به پر افغان حکومت د مرستو کمولو او بندولو یو مشخص نیټه هم اعلان سي. د جنیوا په غونډه کې له افغان ولسمشر وجری رئیس سربیره د نړۍ د شاوخوا دوه شپږ هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان د ځانګړي استازي او د 15 نړیوالو مرستو کوونکو بنسټونو استازي ګډون کړي. په ورته وخت کې تازه په دغه غونډه کې اروپایي اتحاد له افغانستان سره د 400 میلیونو مرستو اعلان کړی ده. د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي افغان حکومت د دې وړتیا نه لري چې په لنډ وخت کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیاسي کچیرې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي لامل به څه وي. د دغه کمیسیون غړي سید اکرام یې دلایل داسې بیانوي.
عوامل ورځ تر بلې ناامني زیاتېږي او دلته بیا افغانستان مجبور دی چې مونږ هماغه خپل مصارفات چې کوم عادي بودیجه دی هغه د ملي عوایدو نه یو 3% د جامع بین المللي نه تمویل کړو خو انکشافي پروژې او پرمختګ به نه وي او بیکاري او فقر زیاتېږي. همدونه په افغانستان کې بې ثباتي ورسره هم زیاتېږي.
ښاغلی اکرام، زیاتوي کله چې په افغانستان کې ناامني زیاته شي په سیمه او نړیوالو باندې مستقیم تاثیر اچوي. نړیواله ټولنه مجبوره ده چې دغه ستونزې له وړاندې حل لپاره له افغان حکومت سره تر هغې مرستې وکړي څو په اوږد مهال کې له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. بلی نوري صاحب.
بلی رحمت الله غونډه تاسو نه مننه. بیا هم د جنیوا په کانفرنس کې تم کیږو د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه د غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر به هم لومړی ویناوال وي چې د دې کانفرنس ګډونوالو ته وینا کوي. دا موضوع د اقتصادي چارو له کارپوه سره څېړو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. تلاش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مننه.
سلام
تاسو ته او بعد وخت مو وخت بخیر. ډیره مننه تلاش صاحب. د جنیوا کانفرنس په ډیر یو اساس وخت کې جوړ شوی دی چې افغانستان د خودکفایی په لور یو څه په وروستیو کې ګامونه اخیستې. د افغان ولسمشر ویان پرون وویل هارون چخان سوري چې د هغو ژمنو چې افغانستان نړیوالې ټولنې سره مخکې ورکړي وو د یوې لسیزې د میلینیوم په 50 کلونو کې تقریبا 80% کې دغه ژمنې پوره شوي او 15 کاله نور چې په مخکې دي پاتې به هم عملي کړي. 2023 کال پیل د افغانستان لپاره له خودکفایي پلوه هدف ټاکل شوی دی چې افغانستان باید په خپلو پښو ودرېږي او نور د نړیوالو په مرستو بار نه وي. لکه مخکې په راپور کې مو واورېدل چې داسې اندېښنې هم شته چې ممکن نړیوال نور شرط کېږدي د افغانستان حکومت لپاره چې نور له تاسو سره مرستې نه کوو بلکې خپل عواید هم باید کم کړي او ملي عواید باید زیات کړي او لګښتونه کم کړي. څه فکر کوئ چې آیا نن په دې کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت لپاره دغه موضوع جدي مطرح شي؟
د مسابقې په سپیشلی نامه لکه څنګه چې شپېته هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه د جنیوا په کانفرنس کې مستقیما ګډون لري او ولسمشر باندې هم په یوه نیمه بجه وروسته د یوه نیمه بجې نه به هلته وینا وکړي. زه دې کانفرنس ته او همدارنګه د اقتصادي ودې دپاره او هغه 40 میلیونه ډالر چې تخمین شوي د افغان حکومت ته ورکړل شي خوشبینه یم. دا په دا معنا ده چې په دننه په نظام کې ټول لومړی عدلي او قضایي ارګان رامنځته شو. هر هغه والي قومندان د امنیت او لوکټوري چارواکي په نظام کې مالی فساد ته لار هواروي او یا هم مافیایی کړی دي د دې مرکز د اخوانه به کړل کیږي او دوی دوی باندې به سزا تدویسی شي. دویمه موضوع دا ده چې د ملي تدارکاتو اداره هم په قوي قراردادونو کې لکه د ملي دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه نور اړوند وزارتونه چې خپله بودیجه په مصرف رسوي، هم انکشافي هم عادي، په دې لحاظه به وکولی شي چې د ملي تدارکاتو اداره په دې قراردادونو کې ډېر قوي شفافیت رامنځته کړي. دریم ګام چې ډېر اساسي او مهم ګام ده، هغه ده چې په هر زورواکي چارواکي په د افغانستان په مختلفو نقاطو کې زورواکي کړې ده، د ځمکو غصب یې کړی ده او همدارنګه د محاکمې او د نظام دپاره خنډ جوړ شوی او شخصیت ته یې ژمن نه وه او یا حاضر شوي نه دي. حکومت دغه په کلکه دریځ ښودلی ده چې دا به د محاکمې میز ته راکش کوي، د څنګ له دوی سره حساب کوي او حساب اساسی فکتورونه دي چې د اقتصادي نظام کې واقعا ګټور دي او ځې په نیک پالوي نما. د دې تر څنګ لدین په دې کې هم له پرته له شکه باید وویل چې نړیوال په دې اړه ډېر هڅه کوي چې افغان حکومت ته شرطونه کېږدي. ته واقعا دا شرطونه په اوسني حالاتو کې افغان حکومت ته ورکړل شي او یا کېښودل شي، بیا به د افغان د حکومت لپاره یوه تنګونه شي. په دې خاطر چې په افغانستان تاسو نه امنی شته،
تلاشته تاسو د خوشبینی
تاسو هم زورواکي شته او قانون د پښو لاندې کیږي. نو که څه فکر کومه که د اقتصادي له اړخه افغان حکومت ته دا شرطونه وړاندې نه شي او بودیجه او پیسې مستقیما افغان حکومت ملي بودیجې ته تحویل شي او ورکړل شي،
بله
د شرط څخه او د دې څخه نظارت وشي، د دې مصرف څخه نظارت وشي، د افغانستان آینده به ان شاء الله تعالی.
بله تلاش سب تاسو خوشبین یاست؟ بله زما غاوري. بله تلاش سب تاسو خوشبین یاست، اما ورسته ځینې سرویګان چې شوی دی عمومي ټول په د افغانستان د خلکو وضعیت سم نه دی، سره له دې چې میلیارډون ډالر راغلي تر اوسه پورې خلک خوشبین نه دي خپل راتلونکي ته. وچکالي افغانستان ډیر ولایتونه ځپلي دي، تر اوسه پورې 8 میلیونه وګړي زموږ له خپلو سیمو بې ځایه شوي، 2 میلیونه په داخل د افغانستان کې دي. پرون په مختلفو غونډو کې دغه موضوع د افغانستان ستونزې را برسیره شولې، افغانستان ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دی. درسته ده چې د اقتصادي یا د افغانستان د حکومت لخوا ځینې کارونه شوي دي چې افغانستان ورو ورو شاید هغې لارې ته سیخ کړي، خو فکر نه کوي چې تر اوسه پورې ډېره لاره په مخ کې ده د افغانستان د حکومت لپاره یا د افغانستان لپاره چې په خپلو پښو ودرېږي؟
د شکه پرته خنډونه، ستونزې، مشکلاتونه مې لکه مخکې په بحث کې اشاره وکړله ورته دا لرو. راځئ چې دا بیلانس کړو چې آیا د پرمختګونو بیلانس لوړ ده او که د کمزورتیا بیلانس لوړ ده. کوم کارونه شوي دي عمده او اساسي او کوم کارونه ته اړتیا شته چې د ستونزو مشکلاتو مخه نیسي؟ زه په دې باورمند یم چې که چیرې مرستې نړیوال ټولنې او نړیوال سازمانونه او نړیوال هیوادونه د افغانستان سره مرسته کوي، هغه مرستې باید مقدم افغان بودیجې، د افغان حکومت د بودیجې له لارې باید مصرف شي. ولې د افغان حکومت بودیجه هم هیواد ته، هم وګړو ته، هم نړیوالې ټولنې ته، هم نړیوال نظارتي سازمانونو ته
ده.
او که دوی مستقیم مصرفوي منصفانه څو مختلفو خاصو پروژو څخه او مستندو اسنادو په اساس باندې، زه دا په ټکه ویلی شم چې که چیرې بهرنیان خپلې پیسې په خپله مصرفوي، دوی په خپله په پروژو کې فساد کوي، مشاورین ټاکي.
بله ډېره مننه
یوه جغرافیا ورته ټاکي او متاسفانه دا چې غټې پروژې به د ستونزو مشکلاتو سره
مخامخ
یو پروژه د فساد
ډیر مننه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش چې د جنیوا د کانفرنس په اړه د چې د کانفرنس په ترڅ کې افغانستان تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې څومره پرمختګونه کړي په تیر بیا له اقتصادي پلوه چې په خپل پښو ودرېږي په دې اړه خپل نظر را سره شریکو. د جنیوا کانفرنس نن اصلي ورځ ده، د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر اشرف غني به هم دې غونډې ته لومړی ویناوال وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ننجا صفحه هم اقتصادي خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی افغان او نړیوال پانګوال په افغانستان کې ګڼو فرصتونو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې حکومت به د دوی د پانګونو د خوندیتوب په ګډون ټولې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د جمهوري ریاست د ویبپاڼې د معلوماتو په اساس محمد اشرف غنی دا خبرې تېره ورځ له غرمې مخکې په جنوا کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر کې د خصوصي سکتور استازیو سره په جوړه شوې غونډه کې وکړې. جمهور رئیس غنی د خپلې وینا پر په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې او نورو برخو کې شته ظرفیتونو ته په اشاره افغان او نړیوال پانګوال په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول. محمد اشرف غنی ویل حکومت د مشارکت، پانګونې او فعالیت په موخه خصوصي سکتور ته د لازمو اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. پکتیا کې د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزی شوې دي. د پکتیا د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې دوی په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزی کړې دي. د یاد ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په منجهیر کلي کې په پلاستیکي کڅوړو کې 20,000 جلغوزي کرلې دي چې وروسته بیا د دې ولایت د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره څخه ګټه پورته کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځنیو خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړ 1,300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو یو درنی منې بوجۍ 2,300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنه خبری خبرونه او سم یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر په دې غوړ کوي چې د روسي ولسمشر سره د کتلو پروګرام لغو کړی ټاکل شوی و. دواړه مشران په ارجنټاین کې د جی 20 هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنګ کې له یو بل سره وویني. د دې موضوع تفصیل لپاره اسمت سروان را سره په استودیو کې د سروان صاحب خبرونه ته خره غلاست. اول راته ووایاست چې ترامپ دا پریکړه ولې کړې ده.
مننه نوری صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په دې غور کوي چې روانه ونې د جی 20 هیوادونو په سرمشیزه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتلو پروګرام په دې خاطر لغوه کړی چې روسیې اوکراینی بیړۍ چلوونکي یا مانوګان نیولې دي. ټرمپ دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون ناوخته خبره کړه. د اوکراین ولسمشر د روسانو له لوري د اوکراینی مانوګانو نیونه له روسیې سره بشپړه جګړه بللې او اروپایي مشرانو ویلی چې دوی پر روسیې د بندیزونو یو نوی پړاو پیلوي ځکه چې دی هیواد د اوکراین درې پوځي بیړۍ او د هغو عمله نیولې ده. ټرمپ وویل مخکې تر دې چې له پوتین سره وویني د دې پیښې په اړه د خپل ملي امنیت د ټیم بشپړ راپور ته انتظار دی.
د ټرمپ او پوتین د کتنې هدف اعلان شوی دی.
ول شوي و چې دواړه مشران به د وسلو له کنټرول رانیولې د سوریه او اوکراین تر کړکیچونو پورې پر بیلابیلو نړیوالو مسالو خبرې وکړي. خو د ټرمپ له خبرو داسې ښکاري چې ممکن د روسیې له ولسمشر سره ونه مینی ځکه چې د روسیې له لوري د اوکراینی بیړیو او د هغو عملې ته په اشاره ویلي چې په دې خاطر ممکن له پوتین سره ونه ګوري چې یرغل یې نه خوښیږي او په هیڅ صورت یرغل نه مني. ټاکل شوی وه یا ده ځکه چې لا تر اوسه پرې معلومه نه ده چې دواړه مشان د جمعې په ورځ د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې سره وویني.
روسیې د اوکراین بیړیو او ماڼوګانو په اړه څه ویلي دي؟
پرون یک شنبه د روسیې یوې محکمې د څلوېشت اوکراینی ماڼوګانو له منځه د دولسو د خوشي کېدو حکم صادر کړ. روسیه ادعا کوي چې اوکراینی بیړیو کریمیا ته نږدې د روسیې د اوبو په قلمرو کې پارونکی اقدام کړی دی او جګړې ته لمن وهلې ده. کریمیا ټاپو وسمه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له اوکراین روسیې جلا کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. نو د سیمه نږدې او به هم روسیه خپل قلمرو غني.
بلې اسمه سروان له تاسو نه مننه.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په کابل چاپی ورسپانو ته کتنه وکړو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه څه لیکلي دي.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره مطالب په جنیوا کې د افغانستان په اړه پرانستل شوي نړیوال کانفرنس ته ځانګړې شوي دي. دنیا ورسپانه لیکلې ده چې د جنیوا په کانفرنس کې افغان حکومت باید د لافو پر ځای د سولې پر موضوع ټینګار وکړي او له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د سولې د هڅو په بریالي کولو کې له افغانانو سره همکاره شي. رسپانه لیکلې ده که سوله نه وي نو که حکومت هر څومره هم د خپلو لاسته راوړنو په اړه وضاحتونه ورکړي څوک یې ورسره نه مني او دا ځکه چې په ناامنۍ کې پرمختګ امکان نه لري. رسپانه وړاندې له نړیوالو هم غوښتنه ده چې یوازې د افغان حکومت له خولې مسایل وانه وري، ځکه خلک پوهیږي چې افغان مشران به نړۍ ته هر څه ګلو ګلزار وښایي. حال دا چې افغانستان په ستونزو کې راګیر هیواد دی او نړیوال باید دغه حالت له غیر حکومتي سرچینو څخه هم واوري. رسپانه لیکي چې یوازې دغه کار کولی شي چې نړیوالو ته د افغانستان رښتینی انځور ورکړي سو هغوی د حقایقو په رڼا کې خپلې مرستې تنظیم کړي. مسیر رسپانه لیکلی دی چې د جنیوا کانفرنس داسې محل جوړ شوی چې افغان حکومت د بروکسل د غونډې اکثره ژمنې نه دي عملي کړي. نامنۍ پراخه شوې ده او د سیګار د یو راپور له مخې طالبانو 12% نوره خوره هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې ده. رسپانه لیکي چې حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې لا زیات ناکام دی او د حقوق پوهانو د یوې څېړنې له مخې د هیواد د اساسي قانون شپږ نوي مادې تر پښو لاندې شوي. حال دا چې د رڼو انتخاباتو په اړه هم د حکومت ژمنه مسخره شوې ده او د فساد پر ضد مبارزه یوازې د خبرو تر حده پاتې ده. رسپانه لیکلی ده چې د حکومت دغه ناکامي د دې سبب کیږي چې نړۍ افغانستان ته نورې مرستې ورنه کړي او یا هم کمې کړي او همدا لامل چې هغوی پر افغانستان غږ وکړ چې لګښتونه کم کړي او پر ځان بسیا شي. رسپانه وړاندې ده ته هم اشاره کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست هم د بدیدو په حال کې ده او د سیاسي دلایلو له مخې نور نو له افغانستان سره پخوانی مرسته نه کوي. هیواد دولت رسپانه لیکلې ده چې د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان له نړۍ د ګډ ګواښ د لمنځړلو غوښتنه کوي. رسپانه لیکلې ده چې په افغانستان کې د بیرغونې او بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې پرمختګ ښه ده خو د تروریزم په خلاف په مبارزه کې لا هم ستونزې موجودې دي. رسپانه لیکي چې ترهګرې ډلې چې د ځینو هیوادونو او کړیو له خوا ملاتړ کیږي لا هم افغانستان سیمه او نړۍ ګواښوي او افغانستان د دغه ګډ دښمن د لمنځړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري غواړي. او ویسا رسپانه د جنیوا کانفرنس په اړه خپل بحث په دې پوښتنې پیل کړی چې د جنیوا کانفرنس افغانستان ته پیسې ورکوي او که حساب غواړي. رسپانه د خپل بحث په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان راغسته ده او ویل دي چې د جنیوا کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو ښه فرصت ده سو خپل پرمختګونه نړیوالو شریکانو ته وړاندې کړي. رسپانه لیکي چې په بیان کې د کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د سولې سيزو د شخړو د لمنځړلو لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنه او پیغام بلل شوی ده.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهروي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام سبا ورې نن د جنیوا کانفرنس پای ته رسیږي، او سبا به هم په دې کانفرنس کې دی په دې پروګرام کې دی کانفرنس پر نتایجو خبرې وکړو. نن هم ازادي راډیو مه ایروي د دې کانفرنس له ورستیو پرمختګونو مو خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلاش را پنځه څپه صاف اواز اوریدلې شي. فریبا ظاهر سړو تر غلې د افغانستان او نړۍ دي د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې ناسته کې چې د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپلو لاسترړونو رپورت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه شو دلی چې وکولای شي د راتلونکو دوو کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. د هلمند والی وای په ګرمسیر ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول. والی زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې چې تیر ورځ پیل شوي د طالبانو یو شمیر مهم کسان وژل شوي دي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت عامې روغتیا رئیس خانغه میاخیل ویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارشینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د شغل میاخیل په خبره له تیر راتو میاشت رئیس په چارشینو ولسوالۍ کې کور په کور واکسین نه دی تطبیق شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي شاید د روسیې له خوا د اوکراینی کشتي چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. او د امریکا د عدلي وزارت په شپږو روسانو او دوو قزاقانو تور پورې کړي چې په انټرنیټي جالکاریو او غلاو کې لاس لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافي همتیم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا ان او ډي سي د کلنۍ څېړنې په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ولایت کې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو سوټنه چارس فزولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا رسنوي ته لیږل شوی راغلی چې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي پاوز د وسوا بیا هوایي لوا په مرسته د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ د ګورګي میدان په سیمه کې دیالس ټنه چارس نیولې دي. دا چارس تر نیول کېدو وروسته سوځول شوی او په دې تور تر دې مهاله څوک نه دی نیول شوی. د یادونې وړ ده چې تیرونه یې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په لوګر ولایت کې د مریاتو په ترڅ کې سوټنه چارس وځولي ول. د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه لس کیلوګرام نشي مواد ونیول. د تخار ولایت لنشي مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادۍ رادیو ته ویل په لومړی پیښه کې شپږ کیلوګرام هیروین هغه مهال ونیول شول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې 9.5 کیلوګرام تریاک هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې د تخار مرکز تلقان ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو پیښو په تړاو درې کسان نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو تیر میلادي کال د 3000 عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 3000 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار په یو خبري غونډه کې وویل دا عملیات د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې شوي چې په ترڅ کې 15 تنه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. خاغلی بختیار زیاته کړه چې په تیر یو کال کې څه د پاسه 315 تنه نشي مواد نیولې دي.
315.6 شپږ ټنه بیلابیل نشئی مواد نیول سوي چې د تیر کال په پرتله په سلو کې شپږ ویشت ډیروالی ښیي. دغه ډول 22015 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول سوي چې له بهر څخه هیواد ته راوړل کیږي او په سلو کې شپږ ډیروالی پکې راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې دا عملیات د ټولو افغان امنیتي ځواکونو په ګډه مرسته ترسره شوي دي. په کندوز ولایت کې شپږ وسلوال قاچاق کوونکي نیول شوی دی. د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ له نشي مواد سره د مبارزې مدیر محمد شفا شفا رسنۍ ته وویل دا شپږ کسان چې غوښتلې 20 کیلو او 515 ګرامه هیروین او 500 ګرامه شیشه کندوز ښار ته قاچاق کړي په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شول. له نیول شویو قاچاق کوونکو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي چې تر لومړنیو څیړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې په دوو بېلابېلو پیښو کې د نشۍ موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور 15 کسان نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشۍ موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرتزاده ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان نیول شوي چې غوښتلې 2 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه کرسټال په دوو سفري بکسونو کې د اسلام کلا له لارې بهر ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات پولیسو د پرچون خرڅونکو پر خلاف په عملیاتو کې 3 کسان له څه اندازه نشۍ موادو د الکولي مشروباتو له شپږ شپېته بوتلونو او وسلو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اګاډه څېړنه شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی.
او بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کیږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې زه فکر نه کوم چې دا په خپل خواه د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي.
د روزګان ولایت محتاجینو په غلا او لاس پورې کړي او خلک یې تنګ کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
موږ د فرض کړی بل ورځ دا خپل مت کړی وو ټکولی باندې قرار د خدای فرض و چې نو خلاصوي.
د محمد جان په نوم یو معتاد وایي چې تر علاج وروسته یې بیرته شو ته مخه کړه.
کارو کارو د تی سرمایه ام لور موټر ام لور سه چر سره بچتی هغه غم زونه لور ټول لور.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
بس نور خبرې مکوي زه په هر څه پوښوم. نور زمونږ استاد یاندی والی په امدی ځای ختم شو.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان ګډه څېړنه شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا NODC د دې کموالي عوامل د نور عواملو ترڅنګ یو عمده عامل وچکالی بولي. له بلې خوا کارپوهان د کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې کموالی لنډمهاله بولي او وړاندیز کوي چې باید د دې ستونزې د حل لپاره جامع او اغېزناکې طرحې جوړې سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه سروې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي په کابل کې خبريالانو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې د قانون تعدیل، له نشي موادو سره د مبارزې پر عملي پلان باندې لسره کار کول، د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او افغان ځواکونو هڅې هغه عوامل دي چې سخت کال د کوکنارو کښت راکم کړی دی.
با اساس سروی تای سال 1390 کال کې د ترسره شوی سروې لمخې په مجموع کې په افغانستان کې 230,000 هکتار ازمکو کې کوکنار کرل شوی چې د 1390 کال په پرتله په سلو کې شل کمواله پکې راغلی دی. دغه ډول د تریاکو تولید هم لک شوی دی. سکال 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوی دی، حال دا چې پروسا کال 9000 میټریک ټنه تریاک تولید شوی. بل په دې اساس ویلی شو چې د تریاکو په تولید کې 90% کموالی راغلی دی.
افغان حکومت وکولای شو چې سخت کال د کوکنارو له 230,000 هکتار زمکی څخه یوازې 406 کښتونه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. د سروې نتیجه ښیي چې د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار د هیواد په جنوب غرب ولایتونو کې کرل کیږي. په دې لړ کې هلمند، روزګان، کندهار، بدخشان، فراه، بادغیس، ننګرهار او غور ولایتونه دي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. په افغانستان کې د یو ان او ډی سی استاذ مارکولن وای د نورو عواملو ترڅنګ وچکالی او د تاریاکو د بی ټټوالې هم د کوکنارو د کښت په کموالی کې لوی ونډه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین گیانوال وای په دې سروې کې که څه هم وچکالی د کوکنارو د کښت د کموالی ستر لامل بلل شوی، خو زما په فکر دا یو موقتی عامل دی. افغان حکومت باید د نشه یي موادو د کښت او تولید په برخه کې پر عملی لارو چارو باندې غور وکړي.
وچکالی د یغه د چا د پاره دا چې هغه اتوان لري رسیدګی نشي کولای، د مواد مخدر کیس لپاره واغه پرمانه پیسې لري چې دی د هر درک نه دی کولای شي چې دا د وشکړی سبب و نه ګرځي د حاصل لپاره. او په باز نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کیشت کیږي دا تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی. پاغه لکو کې چې نام نسیمې دي د طالب په نامو یا د مخالفینو په نامو په داغه کې ښه پرمانه کښو کار کیږي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د قانون نه عملي کېدل، سیاسي بې ثباتي، اداري فساد، د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ته مناسب شرایط هغه عوامل بولي چې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې استازي وایي چې نشه یي مواد په افغانستان کې د ناامنۍ ستر عامل دی. کله نشه یي موادو سره جدي مبارزه ونه شي نو د کوکنارو کښت او قاچاق به د جګړې لپاره د پخوا په شان د سونګ مواد وي.
د دې موضوع په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني مین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبره څومره پر واقعیتونو باندې ولاړه ده.
دا کمای کراغلې نه ده، اصل د انساني طاقت په حساب باندې راغلي چې د دې مبارزې رنگ ورکړي دي یا دوی داسې کار کړي چې هغه او طبي آفات وچکالی ده، جنگونه دي، بعض ځایونو کې داغه پیسہ باندې بعض ځینې خلکو سترل مندي او یا وبو ورته نه رسیدلی. دوی هم دا ویل په خپل سروي نو پسونو کې هم خبره راغله ده.
نو وچکالی خو یو طبي مسله ده، طبي ده واقعا د کښت د تولید او د کښت د کموالی لپاره دي د خپل دغه مسولیتونو په اډانه کې څونه کار کړی دی.
په دې جګی حالات کې بعض ځینې کې واقعا مشکله ده چې مبارزه وشي او بعض شانداس کې چې دغه پالیسانو د شان مو زده د تکراری دي همیشه هر کله کار کوي چې تیر کال کړي او ناکام شوی یو مخې کړ. خو طبي آفات یا طبي حالت دا سره غلې دي چې اوسې کماله فکر غلې دي. زما له نظر خود دا د تیر لسو ولسو کلونو تجربه باید تحلیل شي او دا کارونه وشي چې دغه په خاندي شوی دي نتیجې نه ورکړي، دا غي بدیل باید وشي. تر ټولو مهمه خو اصلا امنیت او د امنیت په څنګ کې باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځلار شي ډیره خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ دې مېشه دې بدیل لپاره انتظار وباسو چې منځ ته راشي نو بیا به موږ دا تریاک د منځ وړو. تر څو پورې چې د تریاک خو کښ منځلار نشي هغه د قوتونو په زور باندې، زه فکر نکوم چې دا په خپل خواه د خلکو د تریاکو د کارولو نه لاس واخلي.
د بدیل کښت په اړه د وایي چې د بودیجې رقم شوې ده، نو که بودیجه د دې رقمېږي بدیل کښت ډېر د دې توانونه لري چې بدیل کښت بزګرانو ته ورکړي، نو د زور وسایل څنګه کارولی شو؟ موږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې په نام نوسیمه کې کمپاین هم ډېر شونی نه دی.
خو دا نظر موجود و اته ملي اردو یا پولیسو عام پولیسو هم په دې کې برخه نه اخیستل. په تیرو کلونو کې خارجي قوتونو خو بيخي برخه نه اخیستل. هغه ویلي چې د تریاکو د منځول زموږ وظیفه نه ده، موږ صرف د امنیت لپاره کار کوو. دا تیر کال خو ایصاف هم پکې یو څه برخه خصنا وایي بریدونه وکړل تر څو دا شی د منځول شي. زه وایم کله چېرته چې جنگ کیږي دا جنگ سره په څنګ کې د حکومت ټانګونه یا د حکومت قوتونه د تریاکو په پټوي کې هم داسې مختلاش یعنی موازی دي د جنگ سره تریاکم له منځه یوسي دا د کډی شي نتیجه ورکي. زه دا منم چې د بدیل کښ ضرورت شته، خو دا د معنا نه لري چې موږ هلته معیشت بدیل ورکو کوم ځای کې چې تریاک کرل کیږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کیږي خلکو د ژوند کې به تغییر راځي. هر ځای کې باید کار وشي که تریاک کرل کیږي یا نه کرل کیږي. په هغه ولایتونو کې چې تریاک نه کرل کیږي هلته لیا ډېر ضرورت دی چې هلته باید خلکو ته لپاره معیشت برابر شي. نو د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل زما له نظره ښه کار نه دی. هغه لایده خبره ده چې حکومت باید د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه په هر ځای کې بدل کړي. د هغه ځای کې چې تریاک کرل کیږي هلته باید د تنفیذ قانون نه کار واخلي، خصوصا د مبارزه مواد مخدر قانون چې دی هغه به نتیجه ورکوي. نسبت دې چې موږ ورته انتظار وباسو چې اول به ورته کور جوړو بیا به وروسته تریاک د منځ وړو. نو په دې حساب باندې ثابته شوې ده چې په خوښۍ څوک د منځ نه وړي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس به د روزګان د خلکو له حال خبر سو چې وای د محتاجینو لغلاو څخه تنگ سوی دي. د روزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې عام خلک وای چې په دې ولایت کې محتاجین ډیر سوي او په غلا وې لاس پورې کړی دی. دوی له دولت څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو مخه دی ونیسي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ د لری پروتوسی مخالګ وای په نشي تو کروژد کسانې ژوند تاریخ کړي کورونه لوټي او لخپل مالونه څخه یو سانیا سترګي هم نسیاړه ولای دی وای په سیمه کې په نشي توکو د روژد کسان شمیر دومره زیات شوی چې فکر یې هم نسی کولای. دغه خلک وای په نشي توکو دغه روژد کسانو هر ورځ په کلی کې د یو کس دکان او یا هم کور لوټلی وي او مسجد خو د دې له لاسه بیتری او یا هم نور قیمتي توکي نسی راوړلی. د دې لړلې درې تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم جن محمد بیخ دې دې صاحب موږ دې فضل کلی بل راځه دا خپل مت کړی وو قرار د خدای فضل او شنو خلاصوي انو بیا موږ د ماده خپل په مات کې بالکل مو واچو دا دکان ته ډیر شان سره ولاله چرای وو چې ورته ګوري د سیه متي بس خلاقیت بل چې نشه خلاص او د شپې بس بل اغلای
نمی ګل علي دي د رینان سوال چې په تکلیف ورور د مسجد به شیخ لا کړی د ورور اندار غلا کړی دي په پونه غلا کړی دي لینونه غلا کړی دي د بازي بازي سرایونه چې خوندان نه صدا غوسه کړي کینان دروازې راکړل ورور
مټر ګټ باندې نس پر شو ورور دروازې ته مو دوسه وټم بي شي دي دغه دي نو ول چې په کوچه په سره شک منداري ولاړ پر غلا بیریږي شپه شوال ته باندې ورته بي دي جمهور دیني چې څه کوي
مانه مامزه دي د چورې د ولسوال مر دین سره تانګي وره خو ما جته شي زغلي د کلی و کور د دکان سره
دغه خلک له دولت غوښتنه کوي چې په نشي توکو د روژد کسانو لپاره دي دغلته د درملنې مرکز جوړ کړي او د نشي توکو د فیر او پلور مخه دي ونیسي.
غوښتنه مو دغه د صاحب چې یو ځای ورته جوړ شي دوی ګرده ځله ګیر شي او دغه چار ځای پوډر خرڅوي دا باید چې د سکیر شي په دغه بازار کښې وځه پوډران بند شي چې خرڅ یې نه کړي نو دې د کومې خوا کوي وره مجبورې دي هم توبه کاږې نیت کوي وره.
د اورزګان په ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روژد کسانو شمیر زیات شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې د یادو محتاجینو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز جوړ کړي. بشیري وایي له دې سره دوی پلان لري چې په دغه ولایت کې د کروندګرو لپاره بدیل کښت هم پیدا کړي.
د دې لپاره موږ دوې لارې چارې په نظر کې نیولې دي. یو یې معیشت بدیل دی چې موږ وکولای شو خپلو کروندګرو ته خپلو بزګرو ته بدیل ورکړو. بل وقایوي برنامه ده چې موږ څنګه خلکو ته آګاهي ورکړو.
د اورزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روژد کسانو شمیر زیات شوی. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې پیل کړې څو دغلته د کوکنارو کرکیل له منځه یوسي څو په نشي توکو د روژد کسانو شمیر راکم سي. حیا وایي له دې سره یې د ترینکوټ د امنیت او په ترینکوټ کې د جنایي جرمونو د راکمولو په موخه درې نورې امنیتي حوزې هم اضافه کړې.
هغه ځایونه چې د دولت تر قیادت لاندې دي موږ هلې ځلې کوو چې کوکنار هلته کښت ونشي. سږکال په اورزګان ولایت کې بیلې امنیتي حوزې چې پخوا یو حوزې و اوس څلور حوزې امنیتي جوړ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اورزګان والي هم ژمنه کړې وه چې سږکال به په دغه ولایت کې په هغه سیمو کې د کوکنارو کرکیله له منځه وړي کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 نیمې منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. محمد جان وایي چې په خوا شتمن وو خو کله چې په نشو اخته سو نو هر څه یې له لاسه ووتل. دی وایي چې یو وارې ځان په روغتون کې بستري کړ او نشه یې پرېښوده خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته سو. دا چې محمد جان څنګه په نشو اخته سو، څه ډول ستونزې یې وګاللې او ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار اصیل ځاځي سره د زړه خواله کړې ده.
دا خدا سو یو دوه درې انډیوال هم وو بس د ما دکان و هغلته دکان ته راتلل وایي راځه ووایه چې څنګه مې وویل ښه طبیعت مې جوړ صورت هم ګرم زمی وو مولدا دنه کچه التا پیسیم را سر زیات و موزه دست معلومی آقا و کرا کرا دتی سرمایم لار موتارم لار سه چرا سر بچه تیخ و غم زانه لار طول لار دتی رغس پاتس هم سر دگوش زخمی سوه هم یا پنزو زره حکماتم را کرده و آقا موال دتی اغن آباد دتی بیا لیک سرال سمه بیا موچگری و کرد بیا لارم سبخانه که می پری خود دتی بعد اغن بیاس یا سبخانه نو و تم ده خواتا گر ده خواتا خو بکار اومده باز دوان لانده که ناغا دیوالان و رزن ننده ما سره نیشه و که آقا بلول شده ما سره نیشه و که پیت دواره گرفتار سن کورانه هم وضعیت خو خراب و پل ماسومان تا تره زمان تا اراره تا ایش یا سلام دی اچه ولم تو بایچی یا بل رکم تالی دی چه سلام آچه بی مالکم ننیسی کموکتا خو مستقیم نوال خو خوی خپل منز که غا کول جه را فکر کول کنه چه کمبوتونه یا غوره در نورک نیسی باز دست بعد لگیدل تو بایچی پماروی دی ویسل و خو خو نه ده خبره مواد پیدا کول د پاره ورو را سوکی د بازار کې ګرځي بس دکانداران ته وایي چې ماما او جیسب خیر دی الله په نوم یو لس روپۍ داسې ورته ګوري چې یا الله دا ځوانی وګوره دا قهاره وګوره دا څنګه سوال کوي خو مسلمانان دي خلک دتی هغه لس شل روپۍ ورکړي ورو را او بعضې هی چې دي بیا ښه په غلا باندې مختصه ویدی چه پس ترتیک وی اغا پیشی پا غلاب انده باسی مثلا بور دا اغا گاز دا وسپانه چه چه توی یو کبل نقلا که بل کبلی که خرس که ورو را دکانداران دیگیز راسی ورو را چه اغا خو سامان باسی دل تکیری برتا چلار سی باز دای پس تقیبی وای خلی دا خو کموس چه پریم دی کنه زلی دست تپیگی چه تو وی که خب یو پینزه ورز ماری ندخوارده اول باید زان تا یو که کار پیدا که باید لگن لارسی زان بسر که چه بسر کرو رو را زتی بس راسی اقا خپل کار تا انجام ور که یو او چه چه مخکنه اندوالان دی یاد خرساول و یاد اتکاول و اوگوی سر باید کناسی ونه لدی دیر پو کراری باید ورتا ووی چه رو را ما پری خیده ما سنگ تنور مرازه
تولنیزی شبکه انترنت فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د محمود کره د هغه دوه نږدې انډیوالان راځي خو محمود ته ډیر درد ورغلی وي او هغوی د لستوڼې ماران بولي. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نزوانه بولي بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده نور به مینه غم او نه شادۍ ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
سلیم محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو
یاله نظیر جانه گل خبره ده وکره زم خمار خماریم ام دوست می پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو خو تا وارده مخه که تو درگه زب دا زروره قونی چه راو باسم.
اوهو سلیم دا چنگ تک سپینچرز دی
یارا مامو جانا تم دیر ساده سرائی تو خدای تا کو بخت سپینچرز لیده لیدی
نو تازه کو بخواه چرز وحل ده بیت سشیدی
داده نشو پاچا دا پاچا
سم خبرو که بابا پا نشو که بیچا پاچا رویست
دا پودر دی پودر چیزین خلق ورد هیروین وای
تاسی لیوانین شویه چو پودر چکوی؟
ولی پودر پچا چه کوی؟
ولی تا سیار او رس پودریان نوی نی چه ده سرکونو پا غاره و سیگی او یا پا مردار و لختیو که پراتیوی
آقا پودر جلا دی او دا جلا دا پودر چه سل کال اوز کوی ولا که خپل خزم در بانده خبرشی نور خلق و لال تا بریک ده دا پاچایانو نشه دا پاچایان
نو چه دا دا پاچایانو نشه دا تاسی ولی زنون جمهوری ریاست تا نکندیده وی
پاچایی سکو بابا من به تخت پاچایانیو
سلیم دا سروره خورا دیخوا که چی بخدای خمار خماریم دا مامو جان پا نصیب که با خدای دا نعمتون نویلی کلی
دا دا درواخلا
تازه خدا سے خوشحال ہے از لگا پاچه ایچی موقع چلی وی
دا دغه سے خوشحال نشه دا چه طول دنیا غمون اپده پروگو باروی خوچی یاو دودو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوی لکا پا آواکی چه وال وطه
دا سی نوی چه تاسه اسمانونو تا خطلی است او زمو پزمکه وازی پریخیم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زنی تیریم تاسه تا دا پاچه او پاسمانو که گرزیدل مبارک وی
محمود جانا راشه چه او کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پودر را سر وها پا ده او رس خو حلاک پودری شه مونگ نوائیو چه تا تل مونگ سر پودر وها یواز غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي بس
مامو جان سلیم زما خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دی ولاکه هېڅ بلا وهي راشه خوندې وګوره
سمه ده نن به زام در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوځئ وای مرشوم اوی
او سړیا څه در پیښه ده ناروغه یې
او ناروغه یم وای مرشم وای وای وای
څه تکلیف لري
ټول ځان مې درد کوي تبه مې ده نس ناس لرم او له سترګو مې اوښکې بهیږي وای
نو ته خو روغ او جوړ وې دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
نوری نوری تا ورشا چه به دروازه که سوک دی
سامد موره دا دی ورزم
تو خو مشوم نه ای نو تا ولی پودر سکول
باز غلطی را نوشو تر چو چه جوانده ایم بیا بودو پودر نوم امو نخلم دیر امار داره نشده ما فکر نکو چه چوک با پیو زلم پی اخته کیگی
راستا چه دکتر تا دی بوزم دا سینوی چه تکلیف دی نورم دیر شی
سامد درزه چه دکتر تا لارشو
نوری نوری پا دروازه که چوک بو
ده بابا تا پرونن دیوالان دی
ورشه لوری ورطوه چه راشی
سمه ده بابا ده دی ورزم
ده خپلا پدر دخته ای ده غم لڑلی پودریان بیا را غوڑی
تا لڑاشا ماو دوی سر پریده
خواه سمه ده ده دی زمه
السلام علیکم محمود جانا
و علیکم سلام
محمود جانا خدای دی خیر کی صدر پیخه ده ناروغه یه
تاسی نپویگی چه چرا پیخه ده دیر دو مخی خلاکی هست ایس شرم آیا نلاره
ولی خدای دی خیر کی موگ چه گناه کرده ده چرا ده داسی بکاره
تاسی خب پویدلش چه ده پودر دی او پا یه ازلت کولو سره سره موتاد کوی خماتمو دروغو ایل تاسی چه خیالو چه ما با دزان ملگره کلی ها خو گوره زبا ایچ کل تاسی سر دا مردار نشوانه کم
محمود جانه بیزه ما پا قره اگه بلشی با ناروغه کده
و ریکتیا وی ولی با مونگ تو مد که
بس بس نور خبری مکه وی زبا هر چه پوشوام نور زمونگ استاسی اندیوالی پا امدیزه ختم شوا تاسی اندیوالان نیست سم شیطانانی از شیطانان نور زمونگا استازی مره و جوانده بنده زی او رک شیده مخیمه او رکیه گئی
دازادی رادیو درنو آوریدون کو دا جه اونی دا ظاهر کاروان خپرونه پر همجه زای پای تا ورسیده تر بلی خپرونه پوری مو پر لوی مهربان خدای سپارو دا خدای پامان
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.